رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درمن اوریدونکو السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو د ماخمنې خبرونه په پیل کې په موخه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته
امنیتي چارواکي وایي چې په کابل کې د ملي امنیت پر یو مرکز حمله پای ته رسیدلې په سلګونو ماتم کوونکو هغه کسان خور ته وسپارل چې پرون په یو مرګانی برید کې وژل شو او د ترکیه او متحده ایالاتو ترمنځ کړکېچ ساحه مخ په پراخېدو ده
د خبرونه اوریدو ته مو ځان او شب آشنا هرکلی وایم نن د پنځمې ورځ د اسد د میاشتې 25مه د 2013 کال د اگست میاشتې له 14 سره برابر ده په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري په افغانستان کې د شفافیت د څار اداره وایي د زورواکو او مفسدو کسانو لخوا غلا شوې پیسې باید بیرته د افغانستان خلکو ته ورکړل شي
آیا موږ د افغانانو په ژوند کې د $30,000 توپیر وینو زه خو د خپل ژوند او د خپل ماشومان په ژوند کې دغه توپیر نه وینم
په افغانستان کې د سر صلیب ته د طالبانو تر خبرداري وروسته یاد کمیټه وایي چې غواړي له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د رامنځته شوې ستونزې هواري کړي
مونږ زیار باسو چې همیشه هڅه کوو چې غیر جانبداري او بطرفي زموږ سره هیڅ
دران اوریدونکو دا او نور رپورټونه ورسره او سرتا سید سلیمان شاه د سات پوره خبرونه وای
السلام علیکم نن د پنځشنبه پر څلور ټوپکوالاو په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت د استخباراتو پر یو دانې برید وکړ خو د کورنیو چارو وزارت وای چې څلور واړه برید کوونکي وژل شوي او حمله پای ته رسیدلې په کابل کې زموږ خبریال ممتاز بهیر د کورنیو چارو د وزارت د ستراتیژیکي اړیکو د مشاور بهار مهر قوله رپورټ ورکوي چې سهار په 10 بجو د قلعه وزیر په سیمه کې واقع په 5مه امنیتي حوزه کې یو ځانمرګي بریدګر لومړی د خپل ځان پوري تړلی بمونه وچول او بیا درې نور ملګرو پر امنیتي ځواکونو باندې ډزې وکړې د برید مسؤلیت لا تر اوسه پورې په چاپ غاړه نه اخیستی خو فکر کېږي چې طالبانو او یا د داعش وسلوالو به کړی له بلې خوا په اسلام آباد کې د امریکا غا خبریال عائشه تنظیم د پژواک خبري اژانس په حواله رپورټ ورکوي چې طالبانو د روزګان ولایت د دهراوت په ولسوالۍ کې د افغانستان د امنیتي قواو او یا غړي په یو نظامي مرکز کې محاصره کړی دي همداراز طالبانو د چهارشنبه په ورځ په زابل کې ولایتي مرکز قلال سره چیرمه د افغانستان د ملي پولیسو پر پوسټ برید کړي او څو تنه پولیسان وژل دي حکومتي سرچینې وایي چې یو شمېر وسلوال هم په ځوابي ډزو کې وژل شو تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري په سلګونو ماتم کوونکو نن د پنځشنبه په ورځ هغه کسان خاور ته وسپارل چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د شیعهګانو د یو فرهنګي مرکز مخې ته د یو ځانمرګي بریدګر په حمله کې وژل شوي د عامه روغتیا د وزارت چارواکي وایي چې 15 کسان وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امریکا غږ ته ویل چې 50 کسان وژل شوي او 10 تنه زخمیان شوي د دغه خونړۍ حمله قربانیان زیاتره یو شمېر ځوانانو چې د کانکور د ازموینې لپاره ځانونه تیارول په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومان نړیوال وجې صندوق یونیسف په افغانستان کې د کم عمر ځوانانو سره د ژوند په ټولو برخو کې د ناروا سلوک او ظلم په باب ژوره اندېښنه ښودلې یونیسف نن په یو بیان کې ویلي کوم کسان چې رچاشنبه په ورځ وژل شو د زیاترو عمرونه د 14 کلونو ترمنځ وو یونیسف وایي چې د ماشومانو په خلاف دا ډول د غندنې وړ عمل باید نور پای ته ورسیږي زمونږ غږ د واشنگټن نوري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي مرستندوی دفتر یا یونما خبرداري ورکړی چې په غزنی کې د خلکو د ورځني ژوند شرایط خرابېږي د دې رپورټ غټه کې شافی سردار تاسو لولي
یونما ویلي دی چې په دغه پر نفوس شار کې د تیرو 15 ورځو پر لپسې جګړو په نتیجه کې یو غټ بشري بحران رامنځته شوی دی د 150 ملکانو د وژل کېدو په اړه ورته اطلاع رسیدلې دي په خونړیو جګړو کې په سلګونو حکومتي عسكر پولیس او وسلوال طالبان هم وجل سوی دی روختونونه د جنگ له زخمیانو څخه ډک سوی دی او په سلګونه خلک له دغه شهر څخه وتلی دی 2013 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په سلګونو ملکیان وجل سوی او یا زخمیان سوی دی د دا کال د ملکی تلفاتو په حساب تر ټولو خونړی کال دی. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
په افغانستان کې د اداري فساد په ضد د مبارزې او شفافیت د څارنې ادارې د حکومت نه غوښتلی دي چې له هغو حکومتي ارکانو او ممبرانو د پیسو درک ولګوي چې له دولتي خزانې نه غلا کړی وي او یا د رشوت خوړلو او اختلاس په وسیله پیسې پیدا کړی وي او په خارجي بانکونو کې اچولی وي. د دغه ادارې مشر سید اکرام فضلی نن د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ آشنا ردیف ته وویل
افغانستان ته سلګونه میلیارد ډالر مرستې راغلي، د هر افغان په سر باندې تقریبا 33000 ډالر مصرف شوی. آیا موږ د افغانانو په ژوند کې د 33000 ډالرو توپیر وینو؟
افضلی وای تر څو چې حکومت د نړیوال ټولنې په همکارۍ غلا شوي پیسې راونه باسي، خلک باید د رشوت په خلاف د مبارزې د ختمولو په اړه په خبرو باور او یقین وکړي. یقین ونه کی ګمان کیږي چې د تیرو 14 کلونو په دوران کې لوړپوړو دولتي چارواکو او د ځینو خیریه مؤسساتو مشرانو په غیر قانوني توګه په میلیاردونو ډالر خارجي بانکونو ته انتقال کړی دي او شخصي کاروبارونه پرې کوي. زمونږ د واشنگتن نوري حکومت د هغو قیدیانو ځینې غوښتنې منلي چې له تیرو 12 ورځو نه د پولیس سرخي په عمومي مباحثه کې د لوګي احتساب کړی وو. قیدیانو ټول شپه غوښتنې کړې وې. د یو سیاسي قیدی قاری محمد ایوب په وینا څلور منل شوې دي. قاری ایوب امریکا غک آشنا ردیف ته وویل چې د حکومت یو هیئت ورسره خبرې کړې او د هغوی دا غوښتنې منلې چې سرنوشت باید زر تر زره وټاکل شي او قیدان باید د اوږدې مودې پورې بې سرنوشت ته په اسارت او بند کې ونساتل شي. په کابل کې زموږ خبریال اکرم شنوار په خپل رپورټ کې وایي چې دا وخت 9500 قیدیان د پولیس ترخي په مابس کې پراته دي چې زیاتره د ټریزم په شک نیول شوي دي. په داسې حال کې چې د امریکا او ترکیې ترمنځ سیاسي او اقتصادي کړکیچ مخ په پراخېدو دی، سپین ماڼۍ وای امریکا به هیڅکله هم له یو سوي مبالغ انډریو برسن سره د ترکیې د چارواکو ناروا رویه هیره نه کړي. د امریکا له خارجه وزارت نه به د خبریالې سنډي سند رپورټ خلاصه نوشابه آشنا تاسو ته واورئ.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس دواړه څو واره شخصا د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نه غوښتي وو چې انډریو برنسن سمدستي خوشي کړي. د ترکیې یوې محکمې پرون د چهارشنبې په ورځ له خوشي کولو نه انکار وکړ. متحده ایالاتو په ترکیې باندې اقتصادي بندیزونه ولګول او د ترکیې پر فولادو او المونیم باندې ګمرکي محصول لوړ کړ. د ترکیې د لری نرخ رالوېدلی دی. سپین ماڼۍ او خارجه وزارت دواړه ویلي دي چې د عیسوي مبلغ انډریو برنسن له خوشي کولو نه انکار د ترکیې او امریکا اړیکو ته ډیره سخته ضربه رسولې. که دا مشکل زر حل نه شي نو د ناټو د تړون د دواړو غړو ترمنځ شاید چې اړیکې نورې هم خراب شي. برنسن تقریبا 2 کاله مخکې د یوې ناکامه نظامي کودتا نه وروسته د ترکیې پولیسو له کودتا چیانو سره د پټو اړیکو ساتلو په تور ونیو. نوشاباشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم د دې ساتو لن خبرونه. د قطر شاهي دولت اعلان کړی دی چې د ترکیې اقتصادي زیربناو کې د 15 میلیارد ډالرو پانګې اچونو نیت لري. د چین، هوانګ او هانګ کانګ چارواکو خبري رسنۍ او مطبوعات ته خبرداري ورکړی چې د هغه سړي د پیغام خپرولو نه ډډه وکړي چې له چین نه د هانګ کانګ د بشپړې ازادۍ او استقلال غوښتنه کړې. په روان هفته کې د هانګ کانګ د ملي ګوند مشر انډریو چان هوتین ویلو چې هانګ کانګ باید له چین خپل ازادي واخلي ځکه چې د هغه په وینا چین په خپل ذات کې وغټه امپراتوري ده او هانګ کانګ پکې نه ځایږي. انډریو چان پر امریکا او نورو لیدوزو هیوادونو هم غږ کړی چې د هانګ کانګ خودمختاري او استقلال په رسمیت وپیژني. د امریکا خارجه وزارت په افغانستان کې د حکومت د وسلوالو مخالفانو د وروستیو حملو غندنه کړې خو وایي چې د افغانستان د حکومت د هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې د سولې لپاره کوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمه او نړۍ خبرونه اوریدل. په موکې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ته په افغانستان کې د سره صلیب کمیټه وایي چې غواړي له طالبانو سره د خبرو اترو لارې ستونزې هوارې کی. په دې اړه درته رپورټ لرو لږ وروسته اوري. خو تر دې مخکې په دې حال کې چې نن په کابل ښار کې د ملي امنیت په یو تعلیمي مرکز وسلوالو جګړه کوله، بل ورته بیا د موعود د روزنیز مرکز د تیرې ورځې د ځانمرګي برید د قربانیانو جسدونه خاورو ته سپارل کېدل. د عامې روغتیا وزارت د تیرې ورځې د ځانمرګي برید د مرګ ژوبل شمېره کرا کړې او نن ویل چې په دې پیښه کې 34 تنه وژل شوي او 55 تنه نور ټپیان دي. په دې اړه په مو کې د رحیم ګل څاروان رپورټ.
دا د هغه یو ځوان متعلم جسد دی چې تیر ورځ د موت په روزنیز مرکز په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی. دا د پڅیر د لسګونو نورو وژل شوو جسدونه چې تیر ورځ د دشتي برچی په سیمه کې د موت په روزنیز مرکز کې وژل شوی وو، نن د امید سبز په ښارګوټي کې خاورو ته وسپارل شول.
انګیزه اختلاف بین شیعه او سنی هست.
د دې بریدونو یو انګیزه د شیعه او سنی ترمنځ د اختلاف رامنځته کول دي. خلک پوه دي چې د شیعه او سنی ترمنځ باید اختلاف نه وي. افغانستان یوازینی ځای دی چې دلته د شیعه او سنی اختلاف نسته. دوهمه انګیزه جهالت دی، دوی علم نه خوښوي.
دا د دشتي برچی په سیمه کې د موعود روزنیز مرکز دی. نن د دې مرکز مخې ته د هغو وژل شوو د کورنیو د غړو ګڼو ګڼه وه چې تېره ورځ مازدیګر په ځانمرګي برید کې وژل شوي.
دا هغه خونه ده او هغه بیکونه دي چې تیر ورځ د متعلمینو پات شوی دي. دلته یو شمیر کورنۍ راغلي دي او دوی هغه بیکونه چې دوی د کورنۍ د غړو دي دا لټوي.
دا میرمن د خپلې وی وژل شوی خپلوانی بکس لټوي.
ما بیگم امینه رو میکنم.
امینه کی بوده؟
امینه دختر مامایم است.
و اینجا بدرس آمده بودن؟
آمده گی کنکور
ما. موعود پدی روزنیز مرکز که لاهم کورانی خپل لطوی چی او رکتی؟
اینجا میامه درس میخواندال مادرش دی دورو چغزه چغزه خانش مانده. که ازش برا ما امامدیم جار میپالیم نب اینه ما قچیز شنه یافتیم.
دوستوی ما سک دیروز هم گشتیم شفاخونه رو گشتیم متاسفانه پیدا نکدیم. حال اینجا اومدیم هم بایکی هایشم که میخواستیم سیل کنیم پیدا نتونستیم.
دا هغه ټولګی دی چې تیر ورځ پکې یو ځانمرګي برید کوونکی ځانمرګي برید وکړ. دلته د دې محل دا اوسیدونکي وایي چې په دغه ټولګي کې به هر ورځ لسګونو زده کوونکو درس ویلی او په درس باندې بوخت ول.
د سیمې خلک د امنیت غوښتونکي دي.
پنجمین بار است که در عملات
دا پنځم برید دی چې د دشتي برچی په سیمه کې پر علمي او مذهبي مرکزونو کېږي. که امنیت نسنی ولای نو خلکو ته د خپل سیمه امنیت وسپاري.
خو امنیت قومندان چې د سیمې په ځای کې وایي د کورساتون کې غفلت کړی دی.
دغه انتحاریانې کې دي، دغه مشکلات وو، د سنځوي دلته په دمونږ د تشویو پورونو باندې اما په همدې خاطر یې وازه بله متشکیل کړه. نور سنځه د امنیتي وه، امنیتي خو هغه د ګارد لرلو اسلحه ورسره وه، چکو تلاشۍ دپاره خلک ناست وو. دا چې ګارد غفلت کړی دی.
د موعود په دې روزنیز مرکز د تېرې ورځې په دې ځانمرګي برید کې 43 تنه وژل شوي او 55 نور بیا ټپیان شوي دي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د ترخی پله بندیانو ولې 12 ورځې پر لپسې اعتصاب وکړ؟ د دې پوښتنې ځواب به د ترخی پله د یو بندي له خولې لږ وروسته په یوې مرکې کې واورئ. خو په همدې اړوند درته رپورټ لرو. په افغانستان کې د سره صلیب د طالبانو تر خبرداري وروسته یاد کمیټه وایي چې غواړي له طالبانو سره د خبرو اترو له لارې د ستونزې هواري کړي. په افغانستان کې د سره صلیب د کمیټې وایاندې رویا موسوي نن ویلي چې دوی د یو بې پرې بنسټ په توګه تل هڅه کړې ده چې له ټولو زندانیانو سره انساني چلند وشي. په موقع په دې اکړه د ازادي راډیو رپورټ ده.
وروسته له هغې چې وسلوالو طالبان په پلچرخي زندان کې د زندانیانو د اعتصاب په اړه د سره صلیب په بې تفاوتۍ انتقاد وکړ، د کمیټه وایي دوی هڅه کوي چې د خبرو اترو له لارې دا موضوع حل کړي. د یادې کمیټې ویاند رویا موسوي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سره صلیب کمیټه وخت په وخت له زندانیانو څخه لیدنه کوي، خو د یو بې پرې بنسټ په توګه دوی کولی شي یوازې د زندانیانو سره بشري چلند وڅېړي او ورسره مرستې وکړي.
هسته کوو چې غیر جانبداري او بطرفي زمونږ سره هېڅ کوو. په همدې خاطر زمونږ لاست کتنه په زندان کې هغه 14 اگست و چې زمونږ همکار په زندان کې لیدنه کوو، کتنه کوو. هدف دا دی چې مونږ خپل مطمئن شو چې له زندانیانو سره د انساني اساسي
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې په پلچرخي کې د زندانیانو د اعتصاب په اړوند د سره صلیب کمیټې پر نه پاملرنې انتقاد کړی دی. په اعلامیه کې راغلي د زندانیانو له بشري حقونو ملاتړ د سره صلیب دنده ده چې هیڅ پاملرنه یې ورته نه ده کړې. طالبان ویلی لسر صلیب سره امنیتی ژمنه لغوه کړي او نور د هغوی د ځان او مال د امنیت ضمانت نه کوي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد د پنځمې پورځ ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې په دې اړه تر اوسه د دوی دریځ نه دی بدل شوی. د سره صلیب کمیټه په دې اړه چې له دغه انتقاد وروسته یې مرستې بندې کړي کنه څه نه وایي، خو وایي هڅه کوي چې د خپل ماموریت له مخې خپله دنده په ښه توګه ترسره کړي. دغه نه دولتي بشر دوستانه کمیټه له تیرو یو دیرشو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري چې مهمه او عمده دنده د جنگ د قربانیانو درملنه او د دوی لپاره لومړنۍ مرستې دي. د پلچرخي زندان زندانیانو د نږدې یوې اونۍ راهیسې د نه خوړلو احتساب کړی او د خپل حقونه عملي کېدل غواړي. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د افغانانو لپاره د سره صلیب نړیوالې کمیټې او نورو مرستندویه بنسټونو فعالیت مهم ګڼي. د یاد کمیسیون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل
کله چې د دې نهاد دا کومکونه بندیږي طبعا هغه کسان چې د زیان په جګړو کې دوی متضرر کېږي دوی بشردوستانه خدمات ته لاسرسی نه پیدا کوي او باید د دې کېږي چې د ملکي تلفاتو کچه لوړ شي. هغه کسان چې خدمات ته ضرورت لري، درملنې ته ضرورت لري، متاسفانه دوی نشي کولی چې
دی وایي چې په جګړه کې ښکېلو خواوو ته ښیي چې د بشر دوستانه مرستندویه بنسټونو فعالیت خوندي کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو په افغانستان کې د شفافیت د څار اداره وایي چې د زورواکو او مفسدو کسانو لخوا غلا شوی پیسې باید بیرته د افغانستان خلکو ته ورکړل شي. په دې اکله درته رپورت لرو لکه روسي اوري. په کابل کې د ترخی پله په زندان کې یو شمیر بندیانو د خپلو یو شمیر غوښتنو د منلو لپاره د 12 پرله پسې ورځو لپاره احتساب وکړ. احتساب کوونکو د چهارشنبې د ورځې په مازیګر د احتساب وروسته له هغه پای ته ورسوه چې افغان حکومت د احتساب کوونکو یو شمیر غوښتنې ومنلې. په کابل کې د امریکا غږ آشنا راډیو همکار اکرام شینواري د ترخی پله په زندان کې د یو احتساب کوونکي بندي قاری محمد ایوب سره مرکه کړې چې ستاسو پام اوریدو ته راګرځو.
محترم کریم اوالی صبح صاحب، که در سرخی پلا در زندان در بندیان رو حساب پارا معلومات را کهی چه آیا در حساب و سمروان دیه که پایت رسیده لی؟
نه، فرون در پلیچرخی در مابس در طول بلاکوی حساب پایت رسیده بندیانو بازی غشتنی در لوجه فرون در سنا جرگه سخه شمال کوزی اغرالی او در رئیس مابسین ماوین رالی و شامیر خان رالی نو دا خلق رالی بیا لگیو که منزگلی تو بندی از نور بلور غشتنی او منالی دوی غشتنی پاتس وی چه اغای وزا نیسک ماده و او بلی در مستثنا ماده و اغا غشتنی پاتس ولی در نور غشتنی در سلور غشتنی او منالی نزمر حساب پایت ورسیدی پرون را
ساتی غشتنی سوی؟
نزمر غشتنی شپاش ماده وی یا او ماده اول غشتنمو در ایدامیان سرنویشتو چه د ایدامیان سرنویشت باید معلوم شي. دوهمه غوښتنه ولایتو ته تبدیلي وه او درېمه غوښتنه مو د صعب العلاج او کبریسین بندیانو او څلورمه غوښتنه زموږ دغه د الزامیت غوښتنه وه. داسې نورې غوښتنې مو موږ درلودې خو د ټولو غوښتنو د جملې څخه څلور غوښتنې ومنل شوې چې هغه د رئیس صاحب جمهور فرمان موږ ته راوي هغه فرمان یې راته تشریح کړي. نو بیا د سناتور محمد هاشم الکوزي په منځګړیتوب باندې چې دوی زموږ سره تعهد مو کې چې هغه د نصف ماده او هغه د مستثنا ماده هغه به هم یو ماده در په نامه د 350 چې هغه به تعدیل شي انشاءالله هغه وعده هم راکړه او څلور غوښتنې ومنلې نو احتساب پای ته ورسېد.
آیا دا احتساب یوازې ساسي په بلاک یو؟
دا احتساب ټول د پلیچرخي ټول بلاک یو شروع کړی وو، مابېش خاص هم شروع کړی وو، ټول پلیچرخي په اتفاق د احتساب شروع کړی وو او احتساب 12 ورځې دوام وکړي. نو پرون د احتساب 12مه ورځ وه چې پای ته ورسېدې.
د بندیانو سره د ساتونکو چلند څنګه دی؟
د خلکو سره د مسولینو وضعیت سم دی، ټول بندیان د دیو سره کوم مشکل نه لري. تنها او تنها د مابس داخل د بودوبای ځای چې دی تنگ دی، ځکه دا زندان چې جوړ شوی دی د 15,000 بندیانو گنجایش لري خو په حال 10,000 بندیان نیواز د پولیسو په مابس کې وسیږي چې 2,000 او 3,000 تقریبا هلته د مابس خاص په هغه بیا جدا مابس کې چې جوړ شوی دی. نو د بودوبای ځای چې دی تنگ دی، نور انشاءالله مشکلات نشته. خو زموږ حساب پر دې وړو غوښتنو باندې نو زموږ حساب ماته ویل چې هغه زموږ غوښتنې د رئیس صاحب جمهور څخه وي یا د هغه لوړ رتبه مسولینو څخه وي. دلته د ماغس مسولینو سره زموږ کوم مشکل نشته.
هغوی چې په اعدام محکوم شوي په دغه زندان کې شمېر څو تنو ته رسیږي؟
دقیق شمیر یې ماته معلوم نه دی، خو دا د اعدامیانو موضوع د اعدامیانو د تقریبا داسې کسان دلته شته چې 15 کاله 16 کاله 18 کاله داسې خلک هم لرو چې دلته 18 کاله په زندان کې تیر کړي دي. هره ورځ د دوی دپاره مرګ دی، هره لحظه د دوی دپاره مرګ دی، نه یوازې د دوی دپاره بلکې د دوی د کورنیو دپاره. دوی بې سرنوشته پراته وه، نه یې دام کړي دي او نه هم سرنوشت معلوم شوی دی. نو د دې خلکو سرنوشت زموږ یوه غوښتنه دا وه.
ولایتونو ته تبدیلی مسله څنګه ده؟
دا خبره باید وکړم چې د ولایتو تبدیلی یې داسې راسره ومنله چې هغه په کټګوریو باندې تقسیم کړی وه. کومو خلکو چې تر 15 کاله کم قید پاته دی هغه ولایتو ته تبدیلېدای شي، هغه خپل ولایت ته تبدیلېدای شي. که د خپل ولایت شرایط برابر نه وي بیا هغه په هغه زون کې هغه همسایه ولایت ته بیا تبدیلېدای شي. دا خبره یې راسره ومنل، د رئیس صاحب جمهور فرمان یې راوی، هغه یې راته تشریح کړي. نو بالاخره بیا زموږ اجتماع پای ته ورسېد.
د مرکې نه مننه.
تشکر.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
په افغانستان کې د شفافیت د څار اداروي د زورواکو او مفسدو کسانو لخوا غلا شوي پیسې باید بیرته د افغانستان خلکو ته ورکړل شي. په دې اړه پام وکړئ د لیمینیازی رپورت ته.
د افغانستان د شفافیت د څار اداروي په تیرو 10 کلونو کې د نړیوالې ټولنې لخوا میلیاردونه ډالر مرسته وشوه، چې د دغو مرستو ډیره برخه یې زورواکو او مفسدو چارواکو د فساد له لارې خوړلې ده. د شفافیت دا اداره وایي چې دا مرستې د افغانستان د خلکو حق وي او باید بیرته خلکو ته ورکړل شي. د دې ادارې اجرایوي مشر سید اکرام افضلي د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل له افغان حکومت غواړي چې د غلا شوو پیسو د ورکړې مسله د جدي ونیسي، ځکه دا د افغانستان د عام ولس حق دی.
افغانستان ته سلګونه میلیارده ډالر مرستې راغلې. یوازې امریکې 126 میلیارده ډالر د افغانستان د بیا جوړونې په برخه کې مصرف کړي. دا د نظامی مصارفو یا لګښتونو پورې تړاو نه لري. کوم نظامی مصارف چې کړي هغه بیل دي. دا یوازې په بیا جوړونه په بیا رغونه کې دغه پیسې مصرف شوي. که چیرته په ټوله کې وګورو د هر افغان په سر باندې تقریبا 33,000 ډالر مصرف شوی. آیا موږ د افغانانو په ژوند کې د 33,000 ډالرو توپیر وینو؟ زه خو د خپل ژوند او د خپلو ماشومانو په ژوند کې دغه توپیر چې مرسته ما سره شوي دا توپیر زه نه وینم. او زه مطمئن یم چې هیڅ افغان به دغه توپیر بغیر له هغه فاسدینو نه چې هر څه یې چور او تالا کړل او د وطن نه یې د باندې وړل نور خلکو په ژوند کې ډیر کمه فیصدي کې کېدی چې دغه تغییر راغلی.
دوی له نړیوالې ټولنې جدي غوښتنه لري چې په دې برخه کې د حکومت سره مرسته وکړي. ښاغلی افضلي وویل په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې او حکومت لخوا فساد ته د یوې ستونزې په توګه نه کتل کیږي.
حکومت افغانستان 4 سال پیش در آغازین روزها
افغان حکومت 4 کاله مخکې ژمنه کړې وه چې له فساد سره د مبارزې کمیسیون به جوړوي، خو لا نه دی جوړ شوی. دا حکومت منځ کې جدي مخالفت هم دی چې یو خپلواک بنسټ دی د فساد لپاره جوړ نه شي. دلیل یې دا دی چې حکومت غواړي له فساد سره په مبارزه کې کنټرول ولري.
بلخوا د اقتصاد وزیر مصطفی مستر وویل د ناامنۍ او فقر تر څنګ فساد د افغانستان لپاره دریمه ستره ستونزه ده. دی وایي افغانستان باید د فقر او وزګارتیا له منځه وړلو لپاره له فساد سره مبارزه وکړي.
موږ په سیستم جوړونې ټینګار کوو. که سیستمونه فعاله او شفافه وي د فساد مخه نیول کیږي. بل دا چې پروسیجرونه باید ساده شي او همدارنګه مسؤولانه اطلاعاتو ته باید لاسرسی ولرو.
د پایداره پراختیایي اهدافو په 10 اهدافو کې یو یې دا دی چې تر 2030 کاله پورې به په هغو هیوادونو کې لوږه او فقر له منځه لاړ شي کوم چې یادو اهدافو ته ژمن او له فساد سره مبارزه کوي.
د امریکا د منځنۍ دورې انتخاباتو ته له 3 میاشتو کم وخت پاتې دی. ولسمشر ټرمپ په خپله په ټینګه اراده مبارزه کوي او دیموکراتان هم ډیر هڅېدلي دي. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته.
د سپینې ماڼۍ نه بهر د ولسمشر ټرمپ مخالفین راټول شوي دي. په دې جمله کې مشهوره ټوکماره روزي اوډانل هم ده. هغوی مظاهره کوي او خپل هنر هم څرګندوي.
ولسمشر دې په دې په یقیني توګه پوه شي چې موږ ژوندي فعاله او ویښ یو، موږ هیڅ چیرته نه ځو.
د ټاکنو د بهر پیلیزې نتیجې او خاص انتخابات څرګندوي چې دیموکراتان خپل پلویان د ولسمشر ټرمپ خلاف په یو خاص پیغام باندې انتخاباتو ته چمتو کوي.
خلک را پاڅیږي او مبارزه کوي. هغوی به په ګډه په دې هیواد کې سیاسي او اقتصادي شرایط بدل کاندي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په ډېر زوخ او ځواک د جمهوري غوښتونکو کاندیدانو لپاره انتخاباتي مبارزې کوي. هیله من دی چې د ډیموکراتانو د انتخاباتي بهیر مخه ونیول شي.
د امریکا درناوی بیا زیات شوی دی. امریکا بیا په ګټه کې روان ده، ځکه موږ امریکا ته په هر څه کې لومړیتوب ورکوو.
دغه پیغام د هغه په پلویانو خلګیږي.
د دې فرصت شته چې یا به ډیموکراتان د استازو خونه ټوله وګټي او یا به ډېرې څوکۍ پکې وګټي.
یو بل تحلیلګر جان هوډاک وایي ښایي ټرمپ د نومبر په ټاکنو کې له یو شمېر جمهوري غوښتونکو سره مرسته وکړی شي، خو د دې خطر هم شته دی چې ډیموکراتان لا نورې ټینګې مبارزې ته وهڅوي.
د دې امکان شته چې د ولسمشر هڅې جمهوري غوښتونکو ته له ګټې نه زیات تاوان ورسوي.
یو لړ سرویګانې څرګندوي چې ډېرې ښځې او د ښارونو شاوخوا رایې ورکوونکي به نو جمهوری غوښتون کنه خپل لاره بیلکلی.
دا سازو په خونه کې د لوړ زده کړو خاوندان او شتمن کسان د ټرمپ او جمهوری غوښتون کې ګون خلاف ډیر پیاوړي او منفي احساسات لري.
دا خبره اوس ډیر روښانه شوې ده چې د دوړو خواو فعالان د امریکا د منځنۍ دورې انتخاباتو ته د ولسمشر ټرمپ پر حکومت د ولسپوښتنې په نظر ګوري. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د هکرانو لخوا انټرنټي بریدونو په ډیرو هیوادونو کې حکومتونه له ننګون سره مخ کړي دي. دا چې په څه ډول په مو کې رپورت ده.
د یو یو لسکلن تنکی ځوان لخوا په رواني ونې کې د فلوریدا ایالت د ټاکنو د وې پاڼې حق کې ده د انټرنیټي امنیت او خوندیتوب په حق لا بحثونه بیا راپارول دي. تیر میاشت د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس په 2014 کال کې د جمهوري ریاست ټاکنو کې د بهرانیانو د ممکنه مداخلو په ځواب کې د انټرنیټي امنیت لپاره د واشنگتن تازه پلان اعلان کړ.
Our goal remains.
زموږ هدف څرګند دی. په ډیجیټل نړۍ کې به د امریکا امنیت هماغومره غالب وي لکه چې په فزیکی نړۍ کې ده.
د تیر کال یوې قضیې چې لامل یې هکرانو د
150 میلیونو امریکایانو شخصي معلومات غلا کړل، کمپنۍ دې ته مجبوری کړي چې لاس په کار شي. ډیروی د وینیتوریا په څیر مسلکي هکران ګمارل دي.
Companies will pay.
کمپنۍ موږ ته پیسې راکوي چې سیستم ته داخل شو او له دفاعي موانعو څخه تیر شو. د دې کار په پایله کې موږ هغوی ته د خپلو موندنو په هکله معلومات ورکوو. دا له کمپنیو سره مرسته کوي چې خپل عیبونه پیدا کړي مخکې له دې چې هکران پیدا کړي.
یوازې بانکونه او مالیاتي ادارې نه دي چې د هکرانو له خطر سره مخامخ دي. تازه یوې سروې ښودلې چې روغتیایي خدمتونه، تولیدي شرکتونه، ترانسپورت، زیربناوي او په مجموع کې حکومت د انټرنیټي بریدونو له خطر سره مخامخ دي. کارپوهان وایي چې له انټرنیټي بریدونو سره نړیواله مبارزه مشخصو او همغږو نړیوالو حل لارو او اقداماتو ته اړتیا لري. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د دې سات خبرونه یو ځل بیا اوري. د امریکا خارجه وزارت په افغانستان کې د حکومت د وسلوالو مخالفانو د خونړیو حملو غندنه کړې، خو وايي چې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د هلو ځلو او کوششونو ملاتړ کوي. د چین او هانګ کانګ چارواکو خبري رسنیو او مطبوعاتو ته خبرداري ورکړې چې د هانګ کانګ د هغه اوسیدونکو د پیغام له خپرېدو نه ډډه وکړي چې چین نه د هانګ کانګ د بشپړې ازادۍ اخستلو غوښتنه کړې. ملګری ملتونه وایي که څه هم چې په عراق او سوریه کې داعش یا اسلامي دولت د متحدینو په لاس نظامي ماته خوړله او د اسلامي خلافت د جوړولو خوب یې تعبیر نشو، خو دغه ډله اوس هم په دواړو جنګ ځپلو هیوادونو کې د 2000 په شاوخوا کې غړي لري او کولی شي چې د سوریې او عراق په شمول په نور هیوادونو کې هم مرګانه حملې وکړي. چین او امریکا په روانه میاشت کې د خپلو تجارتي اړیکو د سمولو او د تشنج د پای ته رسولو په خاطر غونډه کوي. چین او امریکا چې د نړۍ دوه غټ تجارتي انډیوالان دي، دا وخت ترمن تجارتي جنگ شروع شوی دی او یو د بل هیوادونو په صادراتي مالونو باندې ګمرکي تعرفې لوړې کړې دي. د ماليزیا یو قاضي نن حکم صادر کړ هغه ښځه باید د قتل په جرم محاکمه شي چې تیر کال د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د ناسکا ناراضي ورور د وژلو په تور نیول شوی و. ګومان کیږي چې دغه یو سیاسي وژنه وه او شاید چې د شمالي کوریا د مشر په امر باندې ایشي وي. کیم جونګ نام د کوالالمپور له هوایي میدان نه راوتو چې په مرموزو حالاتو کې یو ناڅاپه وژل شو.
قدر مون اوریدین کو نیم ساعت خبری پختو لمړی خبرونه په همدې ځای پات ورسیده په راتونکو لاندې شیبو کې د دری خبرونه پیل کی اوریدل مهیروي خدای مالشي.